په افغانستان کې د ساري انتاني ناروغیو د څنګه ډاکټران کانګوي وساري او وزون کې ویروسي ناروغي بولي او خلکو نه غواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسانی کې قربانی میکنن اگر در جلد خود زخم داشته باشند،
هغه کسان چې قربانی کوي که په خپل جلد کې کوم زخم ولري، خدای چې د غوښې د توته کېدو یا د ساروی د ذبح کېدو پر مهال ګډون ونه کړي، او هغه کسان چې حیوان ذبح کوي باید ماسک، عینکې، پیشبند، دستکش او موزه ولري، او چې کله یې حیوان ذبح کړه هڅه دې وکړي چې دا ټول تر خاورې لاندې خښ کړي، او غوښې هم باید په سمه توګه پخه شي چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوی وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاستو کې د نورو میاستو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوي دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و ویلي و چې د 2040 کال له پایله تر 50 میاشتو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوي دي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نسناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
د اختر په مناسبت سندرغاړي بریالي ولی ازادي راډیو ته وویل
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټولو مبارک شي مبارکی و افغانانو تکو ما ہو سلامونا سلامونا ہونے کی ہیلی دا آزاد ریڈو ٹھول محترم اور دن کو تا دا اختر مبارک ہوا ہے لو اختر دے ٹھول تا مبارک شی واس پا مسافرے کی جون کو او مخه بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه بتاسته مونږ اختر مبارکي ورکوله خونن د ازادۍ د ریاړو د کور آبادوي چې مونږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
د بریالي ولی، نخمی او یو شمیر نور سندرغاړو څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولې دي. د وزارت ویلي دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلي استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره همدارس د خپلو نیابتي ترهګریزو ډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلی چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې له لارې د تیلو له پلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د ښاغلي بیسنت په وینا دا مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډایه کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د غنو عناصر لکه د منصور رونو ناصر او فضل الله زرین قلم له لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاص او سازمانونو ته د زمينه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسي ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال تریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحده عربی اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبری آژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربی اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي، په داسې حال کې وزه شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د اختر په ورځو کې په ځانګړې ډول نن ډیری خلک د مسلکي قصاب د مونډلو لستون سره ممکن مخامخ شي، ځکه دا ورځي ډیری نور کسان چې کاروبار قصابي نوي هم د څارویو د حلالولو لپاره شار او بازار کلی کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نکشت تر سره کوي او ستونزې پیښوي. موږ یو مسلکي قصاب مونډلای ورسره مو خبرې کړې او دا راپور مو پرې چمتو کړی دی چې د همدې قصاب په څرګندونو پیل شي.
زه خپل ام جواز لرم، ام امر فعالیت لرم، ام کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګي وسړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سال وکلن رفیع الله وای له سبان دي 12 سیزو رئیس قصابی کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوخه پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره ډیر خلک ویریږي چې په نقصاب وانوړي هغه چې مسلکی نوي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي، قصاب او نقصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وی کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي، هغه هم ځان ته پوره کوي، ټول 1500 مصرف ناراضي. وس ما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته، د 7 د چ ما تر 2000 د 7 د چ ما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکه ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي، انسان په خپل غاښ لاندې راځي، مشکلات ور سره مخامخيږي. او مسلکی خلک چې دا غو بیا خپل غا کوم اډوکه چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلی.
خو په خبرې څاروي لقصاب او نقصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکی تو پوری اړه نه لري، او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پوری تړلې خبره ده. رفیع الله وای دوی د قربانی په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ، او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، سیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلی کې یوازې یو نفر، او په غوا، میخ او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکېدل شي. دا مطلب مو ډیر اوریدلې وی چې قصاب آشنا لټوي، خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره فی ولای وورو
ډیر خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه دنه پسونه می راوړي، دا دواړه بلال کې راته ملخزه سید ز چې مال ز د خلک پیسه دار خلک دی، نو د بای بورد دا خبر خو دندې والی خبره مم دسه لاړ مر سره پسونه می ورته لال کو دوه دنه پسونه غشت او سلوي خزر دا دواړه می ورته ټوک 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 خلاص می کو نور کله چې حرکت کې سلو ما ته ویل ته صبر وک صبر وک سراغه، نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بره بخیر با لار کې د حرکت کوم ته ودرې د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بي ډنګ بي ډوله بي سندري دی. په بهر کې د اختر پښپو ورځو کې د څو افغان سندرخړو د هنري حالو څلو راپور لرو.
بختور دي شاتر نیو خالي دي مبارک شالي دي مبارک ناتو دي مبارک یو د سيالي دي مبارک.
جرمني او یو شمې نورو اروپي هیوادونو کې افغانان به د اختر د سندرغړي خاپيري نغمه دا او نورې سندرې لنګ دی وګوري او واوي. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره د محل په جرمنی کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، هالند کې، فرانکفورت کې، لندن کې، تقریبا 15-20 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري.
د دوستانو مایس کې څنګه تا کا خوشالي دې مبارک دختر په کال مزنګ سره پر خوشالي دې مبارک نن کلی چنارو نا ګلالي دې مبارک خوشالي دې مبارک.
بل افغان سندرغړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درسره لرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن خار ته راشي هیله لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنی دو وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اوریدل منه دي. له همدې امله هم ډیر افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپل مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کی کیږي د مینو دیدن نہ ہو اختر د ټول مبارک شي مبارک وي افغانانو تکو ما ہو
سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د ازادۍ راډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې چې تاسو کورنۍ ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالې ازادي رادیو ته را لېګلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عید به تک تک شما نازنینان
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کومې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالې چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملمه.
آزادی ملمه ده دیونه خبرونه تستری مشهی اجمل ان مو ده زل پدی خبرونه که هر کلیکوم نن مو پا آزادی ملمه کی ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنگا داسی و چوک چی پا بیلا بیلو دولتی دندو که هم کار کرده ده طاهر زلان ده. زلان سپ خبرونه تا ستره مشی. رازل دی بای پایل کو کل چل افغانستان نادری دریدیم کال مخکی رو و تلی و روسته دنده و ماموریت دی پا افغانستان کی.
سلامون تاسی و طول و آوریدون کتا. روسته دنده زما د سول پا وزارت که دا رسانه و دا متخصیص یا دا کارپو او همدار دول دا رسانه و سرداری که دا مسئول پا توگه بانده و.
زیگیدل چیر تایی؟ بیا براشو چی ماشوم توب دی سنگه تیر شو پاقی و روسته قگیو
لبا دا مرغو وایا ما چه زمونگا زما پا چیر دا نور و دیر و زوانان و یا زما دا همزولو پیدایخت هم پا داسه وقت کشوه و چه زمونگا نام زمونگ مشر نسل اغوی پا کردواله کیو پا نون نسوا وات یا که دا پختونخوا پا کارت سیما که زی پیدا شوه و ما واقع ما حالم پا افغانستان که جنگ جگلی او دغه دورانه یو سلسله روانه وي او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کیدل او مجاهدین افغانستان ته دن شي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله ګوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کواټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کواټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به م آبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزي کوله همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادیږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختیانې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا دې لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه و، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه بنه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته راګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې ترڅنګ ډېر ښه په د فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د میرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایی خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلې شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و، نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه دی هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومن
ان سه به ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم اس کم زما شاید زما د هغه کسان مو ورچ مونږ سره هغه زمونږ د کور پټولګي مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نزد کو مونږ ته پلار ابجد درو خودل د غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا اصلي د ریاضی کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستلن مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل پوی به شو چې جیم څو حرف دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زوم صرف کې کړم زه امتحان ورکوم زه پوم صرف کې کړم همداسې زمونږ نور هم صنف چې و هغوی همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دار هغه چې خلک باید په کار ولګیږي ځکه کارونه ډیر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه ځایونه ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه د تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې تا د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل د ابجد تا ته د تشریکه چې هغه اصول درته خې نو پاره کې به د شیرونو راتل مونږ په تختو د شیرونو لیکل نو زما کم از کم غزهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا او په دې کې خبره کیږي او دانده سه لکه کوم بچیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول نو دا به یو ګوت بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شیر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولی په دې پوهیدم چې شعر یو موضوع کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې بخارۍ سي کتابونه او د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشرانو وروڼو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي کریشته درته وایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شیر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شیر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کیناستلم ډیر خلک راغلي او پښتونخوا نم راغلي او ملته د پېښور نم راغلي خپل د ځایي خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس پکې ګډون کړی و هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل راځي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکلوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیکلوس روان کوو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي وو.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و سایر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو، یا خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه برالل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلی، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وه، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاس پرې زیات شي؟
ان سب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاسو لوسن زیاتېږي، او فکر کې یو تند محسوسې، او هغه پسې سړې کېږي چې دغه تند مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل او وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیم پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه، او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک وو، مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب، کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای، او فوتوکاپیانه ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د وته مشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله الته به مشایریم کېدلې، مشایران ممکن اصل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وی. خو نه، زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وی، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت رانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د میلما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
Never make open a sea.